درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. سهار مو نیکمرغه. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وورېږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالیه وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوی بلل لري. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یو شمېر دور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سږکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا ښودلی چې پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږاتیا سناتورانو مثبتې رای ورکړې، خو د مخالف رایو شمېر یوازې 11 و. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا لاسلیک یا توشي شي. تېره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي.
د دې خبرونه په دوه منې مای کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو. نن یک شنبه ده، د 1400 لومړي مریض کال د ساور دیر شمه او د میلادي 2022م د می شلمه. د روانې خبرونه په دوام کې د ټلویزیونونو د شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخله او خارج کې لتوندو عکس العملونو سره مخامخ شوه.
زما په فکر دا هڅه او بهانه ده چې خزي ورو ورو له صحنه لری کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د کمیسون لغوه کېدا وغندله. په کندهار کې لزدکرو پاتي کلیوالو لپاره یو سیار شونځي او کتابتون جوړ شوی.
کومو شالت شونځي جوړو، شونکې راولو، تعمیر جوړو، ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات صورت لري.
په کندوز کې سشکال د لبنیاتو تولید ډیر شوی.
د خپل لبنیات الحمله به خزيات دي کفایت کوي د موږ وطن ته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر شزینه وهندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پارولې دي. پرون د افغانستان یو شمیر ټلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه وهندویان باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان د خپل دې کار ننګ کړي، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکی استدلال نه لري. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویندویان پروند لومړي ځل لپاره داسې را څرګند شو چې پر پوړنی سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویان یې باید د خبرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګه مسولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی چیرون کې هیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي، له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشری حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وګي وي د کیږي، هر ورځ له چاودنو، وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوږد کړی دی. خود حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې خبرګونونه ډیر تر سترګو کیږي. خو د طالبانو ویانزه بهلا مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې ننګه وکړه.
خواهش ما میست که همه افغانا با خوهرهای ما
زموږ هیله داده چې ټول افغانان او خویندی مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چې میشه.
خو خبریالان امینه وردګ او عابده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پر کور کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د یوې فعال نرګس مومن نظر پوښتله.
د چې وار تر بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنی باندې څرخي. ښځې څه ډول حجاب وکړي، ښځې څه ډول کوره ووځي، ښځې څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نه هو لسو میاشتو راهیسې د همدې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بیرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنی څه ده؟ ته دغه ټوله نړۍ ورته ایران پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو ناهیلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولې او د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا لبخي لغوه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګامې بللې دي. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نه هیلي کړي ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولای سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا د ملي مصالحې عالی شورا د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا وې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانډ هم خبرګون شولای دی. هغه پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللی دی. بانډ ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړي چې دا محل په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نهو بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو یو سلو درې دېرش موټر سایکلونه ویشل شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایي کارکونکو د اسانتیا په برخه کې تر سره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادم موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل شوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په اتلس ولسوالیو کې به له دغه یو سلو درې دېرش موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د شور روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولی.
د دې مرسیکلو توزیع هدف دا ولو چې نوتران او سیکار کول کې په وخت سره ټولو کلو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کې او ټول ماشومان سي لسی مرکز څخه لري دي او په وخت سره واکسین سره ترسیدای همدا مشکل حل سي.
شاغله همت زیاتوی د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والی ترڅنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والی مولوی محمد عیساق خونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکونکو ته د دې موټر سایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې دي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبرې به د میتر تر 15 پورې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شوی. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومې اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي. دی وایي چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بله بد ورځ وه چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه د عامو پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړیدو سره یو څه وګټم، خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 اونۍ کې ډالر بیا 4 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت له راتګ راهیسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پېښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي چې ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي
عوام باندې هم د دې بوج او د وسپو راغله هم دی او نور به هم راځي. که پېټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، زره مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان رسپانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا 145 ارب ډالر قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړ شوې ده، چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 115 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام تکرارو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرونې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به یې نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیار تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناتو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناتو پر اختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناتو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلی ناتو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په جواب کې ویلی له ناتو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیڅ چاته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولین نیستو ویلی دای به د ترکیه له ولسمشر سره خبري وکړي او هغوی ته بل خپل اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان، سویدن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچه په فعالیت بندیز لګیدلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د آزادی رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل شوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېره خوشحاله یم چې دلته درس وایم. قصه غواړم چې مالیه ما سم ستنو ورنځم تم درس وایم. اوس ته مې دا چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه او داسې نور ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي. موږ خپل زده کړې وکړو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځان کې موږ کولای شو خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د کلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یوه تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځي د خپلو رضاکار کارکونکو په مټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمو کې موږ د کلونو څخه ګرځو هڅه وسم ښوونځي نسته، ښوونکي نسته، تعمیر نسته. که موږ هلته ښوونځي جوړو، ښوونکي راولو، تعمیر جوړو، ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ د پانان لپاره خپل پانان په مالیم ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیم نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې ژغی سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمریز برېښنا مجهز دی په هر سیمه کې رضاکار ښوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نه لري. موږ په خپل کوشش سره موږ په کور کې پلان د لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو، ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ته ویډیوګانې ماده کوو چې پلان آفلاین دي، پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو پورې رسو.
په عین وخت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عطا الله او عطا محمد چې دغه ښوونځی په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو په راتلونکي مثبت اغیز کوي.
موږ ډیر خوشحاله یو ځکه چې موږ کوچنیان بې تعلیم او خصوصا بیا انجونې تقریبا د امارات سره راغلي دي، اته میاشت نه میاشت کېږي چې یوه نجلۍ ښوونځي ته نه ده تللې. نو موږ خوشحاله یو په دغه ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومانو لپاره ډېر د تشویق وړ کیسه ده چې د کلمله د پاتې سره سوې ده. په دې باندې زموږ ماشومان په انجونې
د کلم لار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
موږ په ګران وطن کې
سور غاړو علم کور پکور واړو علم
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شوې
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سشکال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سشکال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي خو موږ په دې کوشش کوي موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو موږ پرې نو سي هغه وطن ته راورسي ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي کفایت کوي د موږ
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی د مالداری د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده مثلا یو وایل قاکو وطني غوا د هغه خوسی او کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 10000 افغانۍ خرڅېږي او که چیرې هغه وطني غوا لیو عادي وطنی جوانانه حامله درسوی هغه یعنی په 10000 افغانۍ دیغه یو کلن خوسی خرسیږي یعنی تقریبا 60000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی
د کندز ښار اړوند دی الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلا خراب کرده و نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالداری له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم روزانه 300 لیتر
زه خپل لس غواګانې لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالداری هم مهم اقتصادي دی ارزخ لري زکه زیات شمیر کورونی په تیره کلیواله کورونی د خپل کورونو یو اندازه لمړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالداری لپاره پوره کوي
ستاسو پیغام ستاسو غږ
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو د دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د شهر په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه او په شهر کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري مګر غنم بیه ډېر جګې دي نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنم بیه ډېره لوړه نه شي ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال چې وه
بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د ولسوالۍ ستاسو د پیغام پرېږدمه دغه دی په دغه هلمند ولایت کې ډېره زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران شوي دي موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي یو بیه ورته وټاکي حتی د یو سل غوړو لس لیټره سل غوړو بیه تر څلور زره کالدار یا څلور نیم زره کالدار پورې رسیدلی.
ننګرهار ولایت سرور ولسوالۍ سرپرست غږیږم. ورور دغه اسلامي امارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکړي چې کارونه پټه پیدان رسېدلی دی او خلکو زیارتیا.
د روان خبرونې په دوام کې د آزادۍ په چپو کې پروګرام لرو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووري شي او ممکن سیلونه هم پکې وپهی شي. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادراتو او انتقالولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه استول شوې ده. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون وطنه ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د څېړنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، دغه کمیسون فعالولې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د دوی دښمنۍ څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي، او د امریکا سناجرګي اوکراین ته د 40 میلیارډ ډالر پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړه.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان و یوشمیر اداري لغوه کړی دي. په دې ادارو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو ولسی جرګې دارولند شوی، د ملي مصالحې دالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت پرستیال ویان انعام الله سمنګانی وای چې دغه ادارو ته نور اړتیا نه و او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکس العمل ښودلې او دا پریکړه تیروتنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقوقو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نشټو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی څرګنده کړې ده او ویلې دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغییر کې د صلاحیت حق لري. شاغلی برانت ټینګار کړی چې په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د نړیوال ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړې حیرانوونکې دي. د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابوالاحرار رامسپور د کابل پوهنتون پخوانی استاد، او د چارو کتونکی نجیب الله آزاد. لومړی به راشم له شاغلی کریمی څخه به د دغه پریکړې په اړه نور وضاحت وغواړم. کریمی صاحب، څه شی د دې باعث شو چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغو مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال فعالیت متوقف و هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او کچیر احیانا ارتیا پیښه سی ورستم بیا احیا کېدلای سی.
لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي، هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره یې تړاو درلود، داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
کرمي صاحب، دا پوښتنه بم له تاسو وکم، بیا به نورو میلمنو ته مخه کړم. ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې رسیدګي ورته کېدلای شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چیرې احیانا و دغو کمیسیونونو و احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي، هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه. رامسپور صاحب ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت و او کنه ضرورت نشته؟
یو تشکیل دی، یو اداره چې کله جوړیږي هغه به د ضرورت په مطابقت سره وي، چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونه کی او خپل مؤثریت او کارایي ولري. دا دو اصل دي چې بعد مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښت نه وي، بلکې بعد هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه بعد مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړي دي، ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړی وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فلج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي یا وزارت داخله، او دا حالا چې بعد یو مشورتي نهاد وو، دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو، چې په موجوده حالت کې چې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو، خو په خود چې دا ضرورت محسوس نه وو. او هلته یو پرنسپ ده په اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، که چیرې اصل ساقط شوی وي نو فرع خپله خود ساقط کیږي. او بل دا دارالانشا د شورای ملي هم همدغه په همدغه فرمول باندې راځي، حالان چې موږ شورای ملي نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې. خو پاتې کیږي دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر. کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم، چې یو د پاریس اصول موږ ورته وایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوی دی، د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصیر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري. خصوصا د اسلامي هیوادونو کې چې موږ تاسې وګورو، هغه کوم 50 هیوادونه چې د اسلامي کنفرانس په لیټوب لري، تقریبا 10 د دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري، یا کمیسیون لري، یا کمیته لري، یا یو شخص لري چې دوی د حقوق بشر څارنه کوي او خپل ګزارشات وړاندې کوي. نو دا کمیسیون د دغسې بینالمللي مواثیقو پر بنسټ جوړ شوی و په تقریبا 2000 کال کې، او دا ډېر عمده نقش درلود.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوي دي، آیا دې ته ضرورت و چې په دغه وخت کې لغوه شي او کنه؟ دا ادارې لکه څرنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړي، ځینې اضافي وي.
که چیرې موږ د ادارو لغوه او د اضافه والی او د ضرورت وګورو، نو د طالبانو د اوسني سیاسي ساختار، هغه څه ډول ساختار چې دی رامنځته کړلی، هغه ته په کتو بیا نو نورې هم ډېرې ادارې دي چې هغو ته ضرورت نشته. یعنې د طالبانو د ادرس ورته وګورو، اما که د افغانستان د ادرس ورته وګورو، دیو ملت د ادرس ورته وګورو او د افغانستان د استازیتوب، بیا په ټوله کې برته د نړۍ چې یو کور دی، دغه د غړیتوب په اساس باندې تر ټولو ډېر د ادارو ضرورت من لیدل کېږي. هغه په څه معنا؟ د بشر د حقونو بحث کې راسي، تر ټولو ډېر نن نیوکې راځي دا چې طالبان دا منی ردوی دا بیل بحث طبی خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کیږي چې هغه د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي یا نقض کوي نو ښکاره خبره ده چې خپله دفاع کوي. اما دا ډېره ښکاره خبره ده چې د نن په افغانستان کې د رسنیو نه نیولې د ولس نه نیولې په ټولنیزو رسنیو او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمۍ چې هغه د بشر حقونه هر ورځ نقض کوي، که هغه د میرمنو د کار حقونه وي، که هغه د میرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه که د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که پخوا په حکومت کې د پخوانی حکومت کې د دندې مسله وي، خلک ضرور کیږي، ادا عقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغسې یو ادارې چې د بشر د حقونو کمیشن دی تر ټولو ډېر ضرورت لیدل کیږي. زما لپاره دا ډېره جالبه ده چې دا ویل کیږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړی دی هغو ډېر ضرورت نه لیدل کیږي. مثلا د امر بالمعروف بحث ته که موږ راسو، دقیق دی بحث ته که راسو، افغانستان یو اسلامي هیواد دی او افغانستان د جوړښت تر ننه پورې اسلامي هیواد دی. حتی د افغانستان د ټولنې چې یوه سنتي ټولنه ده، د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راشي 1400 کاله وړاندې، د افغانانو د کلتور ډیری دغسې موارد دي چې هغه د اسلام سره خورا ډیر ورته والی لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي، که هغه پر اساسي قانون باندې د نظارت کمیسیون وي، صحیح ده. اساسي قانون د پخوانی اساسي قانون لغو اعلان کړی دی، اما قانون خپل نه لري، اساسي قانون خپل نه لري. د خپل اساسي قانون د بیرته جوړښت لپاره هم تاسو باید د نړیوالې ټولنې سره د وصل لپاره هم دغسې یو اداره، د دې لپاره هم د نوم لپاره هم وساتئ چې یاره په دې باندې موږ کار کوو، یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګه د خلکو ازادي او د نړیوالو عرفونو او اصولو د درنښت او د پاللو لپاره موږ د اخته یو نوي یو عمل کار کوو. عمله چې په بشپړ توګه له منځه وړل دا په دې معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام
مننه. آزاد صاحب مننه له خبرتیا وروسته ستاسو د دې خبرو په برخه کې د بلال کرمی نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
کریمی صاحب، آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعال کړي دي لکه امر بالمعروف وزارت، دا هغه نه دي، اخیسمن نه دي، موثر نه دي. لوستن تاسو که توضیح ورکړي.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې دا هغه د دې ملت او یا د اسلام غوښتنه ده، دا به شک چې زموږ هیواد او زموږ ولس مسلمان ده. ولی امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم موږ تاسو د قران کریم او د احادیث محتوا ته لاسو هلته و مسلمانانو ته د معروف باندې امر کیږي او نواهی او منکرات ځکه نهی ورته کیږي.
رامیسپور صاحب، تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته، نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون ته ضرورت، لیکن طالبان خدای ویلی دی چې د 1947 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملی کوي.
دا خبره د ظاهر شاه د وخت قانون یو کرت پورته شو، بیا وروسته کوم د هغه کوم تعقیبیه بل خبرې مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت د خلکو ته او مطبوعاتو ته نه در رسیدلی چې دوی سره کوم یو اساسي قانون والی په افغانستان کې جوړ کی یا جوړی یا نه جوړی. مخکې هم داسې ګنګوسې ډېرې وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعات او رسنیو ته رسیدلی وو چې ګواکې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دی. بیا د دوی لخوا رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب، وبخښه کریمی صاحب را سره د دوی په وضاحت غوړو. کریمی صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول فعالیتونه د اصول او د نورمونو سره مطابقت یا البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیږي، به ګسترش پیدا کوي تر څو هغه مرحله ته ورسیږي چې موږ بالکل په هیڅ برخه کې قانوني نقصه او خلا ونه لرو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي اساسي قانون باید اعلان شي پکې.
نو مخکې ما دونو کوم چې موږ د قانوني خلاص سره مخ نه یو، ام دا اوس ټول کارونه د محاکم دی هغه خپل کارونه مخې ته وړي او د هیواد ټول ادارات چې دی هغه د اصول او د قوانینو مخې ته ځي او له بینالمللي ټولنې یا له هیوادونو سره هم د اصول مخې ځکه چې هغه په ظرفته دی او د زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. اسلامي امارت ورته لیواله ده او آماده ده چې مخ ته تګ ورسره وکړي.
آزاد سپتاسو فکر کوي چې د اساسي قانون خلا محسوسه نه ده؟
د اساسي قانون خلاف فوق العاده مخصوصه ده. یعنی دا به کی غیر منطقي ده که تاسو چیرې د اسلامي بحث هم راخې مش په اسلام کې 15 فقه لرو چې جعفریه فقه ده، حنفی ده، مالکی ده، شافعی ده او حنبلی فقه دی، او د همدغه فقه لمخې ډیره هوادونه اسلامي هوادونه خپل قوانين جوړوي او په دنګري توګه د جزاء کوډ له همدې قوانینو لمخې جوړوي. چیرې چې تاسو اساسي قانون ونه لرئ بیا دې ته کرونا کې تاسو عرفي قوانین ونه لرئ، د روزمره که هغه سیاسي ساختار وي او که د ټولنې روزمره ژوند وي، د کومو قوانینو له مخې یعنی خلا که چیرې قضیه راځي که هغه سیاسي وي، که هغه مدني قضیه وي، که هغه جزایي قضیه وي، د کوم قانون له مخې پلي کیږي؟ د قوانینو د پلي کولو لپاره د کاغذ پر مخ که د شریعت بحث هم راځي کومه فقه ده
په دې برخه کې به وبخښئ. بیا به له کریمي صاحب نه پوښتنه وکړم، کریمي صاحب کومه فقه د کومه فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیق شي؟
کوم چې موږ په یو وخت کې له کلونو یا له پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصولو یا کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل، د دغو په رڼا کې صادرېږي چې هم د تن حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې ځینې موارد چې فرضاً لکه دغه د حجاب مسله سره منځته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخې باید پټ نه وي او امر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کوي.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه، اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصولو تر فقهي اوامرو پورې اړه لري هغه خو د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوې خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته.
رامسپور صاحب څه فکر کوئ چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چارې له قانوني پلوه سمې مخې ته تللی شي؟
دا ډېر یو غټ خلا ده په افغانستان کې نن سبا. مونږ هر شی شریعت ته حواله وکړو، په دې کې ځینې نیمګړتیا موجوده نن سبا. مونږ بینالمللي تعهدات لرو، مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره، دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو په د دولت سره د دوی حقونه مثلا چې مثلا په یو سند کې باید مسجل شوي وي او د هغې نه مثلا که چیرې یو څوک سرغړونه وکړي په هغه باندې مجازات راشي. داسې مسایل په اساسي قانون کې ډېر عمده موضوعات دي چې مونږ پکې اوس یو خلاص موجود مواجه دا ډېر عمده نشوالی ده. او په قضا کې نن سبا قوانین هم تقریبا د تعطیل په حالت کې ده، یعنی قانون نه عمل کیږي او د فقه سره سم نظریات ورکول کیږي او فیصله کیږي، او غټ مسلې تر اوسه فیصله شوي هم نه دي په قضا کې. اکثرا دوی وړه مسایل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا د سولې او جرګي ته.
آزاد صاحب کدی ته راشو چې دغه ادارې چې مخکې رامسپور صاحب د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یادونه وکړه چې دا مؤثره اداره وه، ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه وو؟
څلور شپږ ورځې وروسته یو بحث دا دی چې یوازې د بشر د حقونو کمیسیون نه، بلکې د راپور کمیسیون چې لغوه شوی دی، ادارې لغوه شوی دی، یا کوم ادارې چې شتون لري، که موږ د پخوا سره پرتله کړو دغه د کرونو په حقله دغه فعالیتونو لاسته راوړنو په حقله، بیا موږ ډېر څه و چې تاسو که هم دې ته کښې سره پرتله کړئ، ډېر د څه و چې ډېر لاسته راوړنې درلودې، ډېر د څه و چې نهایت زیات نیمګړتیاوې درلودې، نیوکې پر کېدلې. په دې کې هېڅ شک نشته چې هره اداره د بشر د حقونو په ګډون باندې نیمګړتیاوې لري. د بشر د حقونو کمیسیون بېل شکه چې ډېر لاسته راوړنې درلودې، لیکن ډېر نیمګړتیاوې درلودې. یوه نیمګړتیا یې دا وه چې په هماغه وخت کې د نیوکې پر کېدلې چې د یو خاص ډلې یا قوم یا ګوند یا فکر رهبری پکې موجوده وه، او د یو خاص طرف ګټې پالل کېدلې، او د ځینو کسانو یا د یو خاص طرف جنایتونه نه څېړل کېدل. دا نیوکې د بشر د حقونو په کمیسیون باندې وي، لاکن په ټوله کې هغه د اشخاصو کړنه وي. هغلته شخص هغه څه یو شخص به راوستل څو چې هغه به دا کړنې ترسره کولې. اداره د ادارې تشکیل، د ادارې جوړښت، د ادارې ضرورت هغه بېل بحث دی. که موږ هغه بحث ته راځو، د بشر د حقونو کمیسیون ضرورت نن خورا ډېر لیدل کېږي. نن تر ټولو ډېر ضرورت دغه و چې په اوسني واکمنانو باندې د نړۍ د خوا چې کوم نیوکې کېږي، او بیا د خپلو مرکو کې بېرته وایي چې نه موږ دې سره ستونزه نه لرو، یا دغسې هېوادونو سره موږ مثلا متحده ایالاتونو سره موږ نه دښمني لرو، ستونزه لرو، هغه دې بېرته راشي، دلته دې فعالیتونه پیل کړي، هغه دې اقتصادي پروژې پلي کړي، او زموږ سره د ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. نو د هغه کړنو دپاره تاسو باید هغه نړیوال اصول، د نړیوالو عرفونو له مخې، د ملګرو ملتونو د کمیسیونونو له مخې، مخکې یادونه وشول چې افغانستان اوس هم د هغو ټولو کمیسیونونو غړیتوب لري او په ناس کې یادونه سوي چې هغه اسلام سره ټکر کې دي نه د هیڅ کمیشن د کمیشن غړیتوب نه لري ځکه د کمیشن غړیتوب د اساسي قانون برخه ده تاسو په قانوني اساسي قانون کې په وهم ماده کې د ښکارې یادونه سوي چې نړیوال کمیشنونو غړیتوب چې افغانستان لري دیغه دغه کمیشنونو او امیر په لیکيږي دلته د افغانستان د حکومت لخوا یا ټول کې دولت لخوا کله چې هغه قانون تاسو منځ وي سي هغه ټول ټول له منځه ولاړ او د همغه روابط د ساتلو لپاره دغه ادارو شتون لازمي وو که موږ د اساسي پر اساسي قانون د نظارت بحث راځو یا مثلا د ټاکلو خپلواک کمیشن ته راځو که د ټاکلو خپلواک کمیشن لغوه کیږي نن که دا امکانات نه وي چې ټاکنې دې وسی اما اداره باید دوی تر څو نړۍ ته دا وښوي چې په افغانستان کې د افغانستان د
ولایت البته آزاد صاحب او بخشي کریمي صاحب هم دې اشاره وکړه که چیرته بیا ضرورت شو بیرته به د ادارې فعال کړي
همدغه نن ضرورت دې کړی چې تاسو نړۍ ته او افغانان ته باید دا وښوي چې موږ دا اراده لرو چې په سباوي کې بلوزي په د ولایت په خوښه دولت رامسته کله چې تاسو اداره لغوه کوي دا په دې معنی که موږ رسمن دې طرفدار نه یو موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د ولس پرای د ولس په انتخاب باندې د ولس آدرس د نړیوالو اصولو لمخه د ستادي یو دولت راشي
اساسي په څپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مداده چې د طالبانو لوري یو شمیرداري لغوه شي بي دي په خبرونه کې مېلمانه دي د چارو کتون کې نجیب الله آزاد د طالبانو مرشال ویان بلال کریمی او د کابل پانتون بخانه استاد محمد ابو الاحرار رامسپور سب د خبرونه ورستیو دقایق تر رسیدلې ستاسو په باور باید څو شي چې دغه سي ادارې لکه څنګه چې مخکې تاسو توضیح کړه چې ځینې په کار نه دي اوازات څه بیا دا وایي چې نه ځینې باید وساتل شي تر څو لنړیوالو سره د تعامل لارې چارې سري شي تاسو څه وړاندې سلري
مانه فقط مخکې لا دغه چې دیز سوال ته ځواب ورکوم یو څه ته اشاره کوم چې افغانستان موجوده حکومت تر اوسه پورې اټول کنوانسیون غلیتوب لري ځکه چې د کنوانسیون وتل د ویانا د یو زرو ناسو ونه شپیتوم کنوانسیون سره سم ځانته یو ځانګړی پروسیجر لري او دوی تر اوسه رد کړی نه دي په تیرو لسو کلونو کې چې زه خپل د ملګرو ملتونو په استازي ټوب د په یو ټیم کې طالبانو سره په دوه حق د خبراتورو په بشري حقوقو باندې بوختوم دا موضوعات په کرات او مرات ذکر شوې دي او دوی سره بحث شوې دي دوی تر اوسه رد کړی نه دي کوم کنوانسیون وتل او دوی موکول کړی دي اسلامي اصول سره چې کیدای شي په آینده وختونو کې دوی سره وسیړي او بیا خپل موقف معین کړي په دې کې بعد کوم ادارې بعد وساتل شي چې تر څو چې دنیا سره اړیکې خو وساتل شي بعد ارزو چې هر هغه ادارې چې بین المللي مواثیق سره سم یو ځنګل پوزیشن او موقعیت لري هغه بعد وساتل شي د بشري حقوقو کنوانسیون د پاریس د اصولنامې سره سم جوړ شوی وو اسلامي هوادونو داسې نهادونه درلوده او دا ضروري چې دا بعد پاتې شوی وو سم وخت کې دای چې دا موجوده هو کسان موجوده حاکمان په دې باندې یو غور وکي او داسې نهادونه وساتي تر هو تر هغه چې د بین المللي ټولنې سره په خپل اړیکو سره یو مشروعیت ترلاسه کړي نو پاتې کېږي د داخلي موضوعات داخلي مسائل داخلي تشکیلات هر هیواد پورې اړه لري او دوی په کې چې شرایط سره سم کوم بنسټونه جوړ کړي کوم بنسټونه وساتي چې د خلکو ژوند ښه کړي د خلکو لپاره خدماتونه ورسول شي د خلکو حقوق خوندي شي اوس نن سبا مثلا د سکتور عدلي او قضایي کې ډیر نیمګړتیا موجوده ضرور ده چې دغه سکتور تر هر څه مخکې بعد فعال وساتل شي خلک به وسیقو پسې ورزو میاشو سرګردان کیږي او وسیقه په لاس کې نه راځي همداسې نور خدمات
مننه رامسپور صاحب کریمی صاحب د رامسپور صاحب د وړاندې په برخه کې ستاسو
په هیواد کې د نن اوسېږو د هیوادوالو د ولسو د دولت او د حکومت اړتیاوې لمس کوو حس کوو دا غو په رڼا کې ګامونه اخیستل کیږي او دا له دقیقې ارزیابۍ او تحقیق وروسته د په دې برخه کې ګام پورته کیږي البته د دغو کمیسیونونو یا ادارو د فعالیتونو متوقف کېدل هم د همدې اړتیا له مخې څخه شوي دي د اوس لپاره د هیوادوالو ته باید هغه ضرورتونه وړاندې شي هغه خدمتونه وړاندې شي د دوی هغه اساسي اړتیاوې پوره کړي او د خلکو د ژوند په بهبود کې پرمختګ رامنځته شي نو بنا د اوس لپاره د دوی فعالیتونه متوقف دي
مننه خو بیا هم کریمی صاحب سوال دا دی چې ځینې مهم نړیوال لکه د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن لکه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاذ برانت دوی ټینګار کوي چې دغه ادارې باید په دغه وخت کې لغوه نشي فکر نه کوي چې د ستاسو د حکومت لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې لنړیوالو سره ورس په ورس فاصله را لنډه کړي لیکن ځینې پریکړې دغه فاصله ورس په ورس بیرته لری کوي سره زیاتوي
داسې یو بنبست سره خو موږ مخ نه یو. موږ خو روابط ډیپلوماتیک روابط او تجارتي او اقتصادي په ټولو برخو کې له مختلفو له ډیرو هیوادونو سره همدا اوس ګرم روان دي چې په نړیواله کچه یو تمایل موجود دی چې له افغانانو سره نږدې راشي او له اسلامي امارت سره نږدې تعاملات پیل کړي. همدا اوس د جاپان هیواد د امادګۍ ښودلې چې په نږدې راتلونکي کې سفارت پرانیزي او معلمینو ته معاش تادیه کړي او په نورو برخو کې د معیشتي بدیل په برخه کې د کوکنارو په برخه کې امرستو کې په مختلفو برخو کې ډیرو هیوادونو دې ته تمایل لري چې اسلامي امارت سره نږدې راشي.
کریمي صاحب تاسو جاپان یاد کو بخشي. جاپان رسمند خو دا خبره نه ده کړې چې سفارت پرانیزي، صرف سفیر په کابل کې لجنو کسانو سره کتلی.
بله خو همدا یو د جاپان د حکومت یو رسمي کس ته خپل یادونه کړې ده چې دا به په راتلونکي کې تقویه کیږي او د دې په لاره واریږي چې ان شاء الله امیدواري ستاسې په مختلفو کچو کې نور پرمختګونه رامنځته شي په سفارتي او ډیپلوماتیک برخه کې. نو بنا تمایل په نړیواله کچه موجود ده چې د اسلامي امارت سره نور هم مخې ته لاړ شي او اسلامي امارات هم د هغو تعهداتو له مخې ځکه چې بینالمللي اصول نورمونه ایجابوي او دنیا ته اطمینان ورکوي چې هغه له افغانستان څخه خلکو هیوادونو ته د خطر نه پېښول دي او له هیوادونو سره د ښه تعامل او د ښو روابطو برقراره کېدل دي. دا هغه څه دي چې د نړیوالو حق ده او په دې برخه کې باید اندېښنې څرګندې کړي چې اسلامي امارت
البته نړیوالو تر ډیره په روسي کې د بشري حقوقو مسله ډیره راپورته کړې ده، مثلا خصوصا د میرمنو دنجونو د حقوقو سره ستاسو په ګډون د طالبانو ویندویان هم دا خبره کوي چې مکتبونه پرانیزو دنجونو مکتبونه هغه ورس پر ځنډی شي. یو ځل ویل چې پرانیزو د حمل په دریمه بیا ورسته وځنډیدو، بیا ویل چې پرانیزو بیا وځنډیدو، بیا د حجاب مسله پکې راغله. لدې سره دا راپور ورونه د سیخپری شو د بشر حقوقو ډلې هم انتقادونه کوي. دغه رقم خبري او د ځینو کمیسونونو لکه دغه رقم څه وس یادونه وشوه کنه لغوه کېدل کچرته له نورو سره په تفاهم نه وي فاصله فکر بیا هم دمدا سوال فاصله زیاتوي.
د بشر د حقوقو په اړه دوه ټکو ته اشاره کوم. یو خدای سي د بشر د حقوقو په اړه چې کوم راپورونه سازمانونه کله ناکله تهیه کوي، متاسفانه چې پر هیڅ ډول باندې پر شواهد او پر اصلي ثبوتونو باندې بنا نه وي، غلط او نادرست معلوماتو باندې بنا وي، چې متاسفانه هغه درست نه دي او موږ په بار بار په کلک رد کړی دي. او یو دغه په تعلیمي برخه کې په نورو برخو کې چې تاسو د بشر د حقوقو د اندېښنو ته یادونه وکړه، په دې برخه کې باید ووایم چې نړیوال په ځانګړي توګه سازمانونه په دې برخه کې برازي نظر کوي. د افغانانو باورونو او معتقداتو ته او د هغو فرهنګ ته باید د درناوي ولري.
د دې تعلیم په برخه کې کدی یو ویان په صفت باندې دفاع کوي یا خو بیل خبره ده، لیکن خبره ده ډیره متضاده ده. مثلا د امر بالمعروف د وزارت ویاند وای چې 99% نجونې او ښځې په افغانستان کې حجاب کوي او هغه هم یوازې په کابل کې څو کسان دي چې حجاب نه کوي. نو په قندار کې ولې د نجونو مکتب څوک نه خلاصوي؟ په ننګرهار کې ولې نه خلاصوي؟ په پروان کې ولې نه خلاصوي؟ یعنی دې ته جواب نشته. بیرته کدی مې سر تراشو جواب یې نشته.
بل شبر صاحب اصل موضوع دا ده چې د دغه پروسې لپاره چې کوم تعلیمي پروسه ده او دا باید جریان په عمومي ډول په ټول هیواد کې جریان پیدا کړي، د دې لپاره باید یو کلی او پریکړه یا یو فیصله موجوده وي.
او بخشه تر حمل مخکې ولې طالبان وویل چې د حمل په دریمه په ټول مکتبونه خلاصو؟ نو په هغه وخت کې هغه کسان چې نو پوښي ولې اعلان کړو؟
البته یو څه باید واضح کړو، اوس هم موږ په میلیونونو شاګردان کې انجینري دي، کالکان دي او ځوانان دي تعلیمي مراکز ته ځي، د تعلیم او د لیسو او د مکاتب.
کریمی صاحب مننه پام دی هله چې دا ټول بلاړي سي. کریمی صاحب مننه او چې کور ودان هله د ټول بلاړي سي. په لاندو بده رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب څه باید وشي چې د طالبانو او یا هغه کسان چې په کابل کې واکمنان دي له نړیوالو سره رابطه بهتره شي او افغانستان او د افغانان په سول کې نور ژوند وکړي؟
دوی باید هڅه وکړي د خلکو رضایت راجلب کړي، خلکو په تفاهمي کې په تصمیمګیري کې باید مشارکت ولري. دا څنګه چې هر څه د دوی زړه غواړي، هر ورځ دوی فرمانونه انشاء کړي او دا فرمانونه د خلکو لپاره ونه منل شي او دوی ته جنجالونه لا ډیر کړي. نو د دې لپاره چې تاسو ضرورت یو ځل بیا فکر وکړي، خلکو مشارکت ګړندۍ کړي او دغه تصمیم ونیسي چې دوی لاري او اړیکې د بین المللي ټولنې سره او د خپل خلکو سره ګړندۍ کړي.
ډیر مننه رامسپور صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. بلال کرمی له تاسو څخه مننه کوم او آزاد صاحب له تاسو څخه مننه کوم. تر بل خبرونه مو خدای مل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.